پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری وایي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی، نشي کولای د دې هیواد د نیمایي وګړو له زده کړې او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. میرمن امیری لیکلي، 400 ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړي دي. د دې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. رینا امیری پر ټویټر لیکلي، طالبانو د کره راپورونو له مخې د کابل پوهنتون له لیلی هزاره نجونې ایستلی دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت څه موده مخکې د کابل پوهنتون له لیلی څخه د څو نجونو د ایستلو علت د لیلی له ټاکل شویو اصولو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي له ناورین ځپلو ښځو سره د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمیر مرکزونه جوړوي. د ادارې پرون پر ټویټر دا خبر ورکړ. د ټویټر له مخې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې د جاپان حکومت، د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC او د ښځو ځینې ټولنې مرسته وکړي. تمه ده چې څه باندې 15,000 ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي او تر څنګ به یې د خپلو غونډو لپاره ځای هم ولري. د طالبانو حکومت په کابل کې پر مخدرو موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د یو 15,000 بستریز مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراهی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې مرکز د جوړېدو چارې 90% بشپړې شوي او په یوه میاشت کې به د روږدو کسانو ځای پر ځای کول پکې پیل شي. د ښاغلي فراهی په وینا د یوې احصایې له مخې په افغانستان کې د معتادانو شمیر شاوخوا 3 میلیون کسانو ته رسیږي چې ښځې او ماشومان من هم پکې دي. متحد ایالات اوکراین ته د هاک په نوم د هوایی مدافع د پخوانی سیستم پر ورکولو غور کوي. څو وکولی شي د هغه پر مټ د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د نسکورولو لپاره کار واخلي. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوکراین ته د دې سیستم د ورکولو وړاندیز چمتو دی. هاک د سټینګر میزایل یوه پرمختللې بڼه ده چې له ځمکې هوا ته منځني واټن ویشتونکي میزایل شنډوي. له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، متحدو ایالاتونو له کیف سره د 12.6 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کړې ده. او د ایران حکومت د ښوونکو د ټولنې درې فعالان په بند محکوم کړي. رسول بداقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله او 6 میاشتو بند، جعفر ابراهیمی په 15 کاله او محمد حبیبی په 4 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شول. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي چې واکلین یې له هېواده له وتلو منع شوي دي. د ښوونکو د ټولنې فعالان 3 میاشتې مخکې او د هېواد په کچه د ښوونکو له اعتراضونو مخکې نیول شوي او له اونیو وروسته په پټه اوس ایوین زندان ته لیږدول شوي وو. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو د وضعیت په اړه د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د خبرو جزئیات ترکو.
هر ورځ موږ په دې انتظار کې شروع چې نن ورځ به موږ زده کړې کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ په مخ باندې خلاصېږي، خو نه دا کار نه ترسره کېږي.
نن پوره 400 ورځ ده چې لشپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوې دي. په دې اړه هم یو راپور لرو. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي نن د ناروې په غوښتنه د افغانستان په اړه خبرې کوي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو په مرسته د زلزله ځپلو کورونو د رغونې چارې روانې دي.
د روډ په باره کې چې میشته دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي، او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي به تعلیم ای.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز بس کې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګیدلو محدودیتونو موضوع څېړو.
سری پالیسیان چه طالبان راوی استلی کوم کسان چه د دوی ملاتړی کاوله خپل طالبان د دې رقم پالیسیان سره دوی هم خوشاله ندی او مخنیوي کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د هم د دې خبرونه لمړی موضوع لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د بشري حقوقو او خځو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري ویلي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور تروان دی نشي کولای د دې هواد د نیمایي وګړو لزده کړې او کاري فرصتونو سترګې پټې کړې. میرمن اميري پر ټوټر لیکلي څلور سو ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته لتلو منې کړې دي. د هغې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او همداراز په خاص ډول هزاران نجونې او ښځې په نښه کېږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال امید زهیرمل راپور واورئ.
د څلور سوه ورځې کېږي چې زموږ د ټولو نجونو پر مخ باندې د مکتب دروازې باندې سیمېدې.
عادله د کندهار اوسېدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي ده. وای طالبانو یې ترې شرعي او انساني حق اخیستی او هر ورځ دې ته په تمه وي چې کله به د ښوونځیو دروازې پرانیستل کېږي.
موږ خپل حق کوم حق شرعي حق چې مو هغه له لاسه ورکړی دی. هر ورځ موږ په دې انتظار کې شروع وو چې نن ورځ به موږ زده کړه کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر لو پر مخ باندې خلاصېږي او موږ به یو ځلی به بیا خپلو هیلو او ارمانونو ته رسېږو، خو نه، دا کار نه ترسره کېږي.
دا نږدې د هغو درې میلیونه نجونو غږ دی چې طالبانو پوره څلور سوه ورځې وشوې د ښوونځیو له تګ راګرځولي. د طالبانو د پریکړې ته په افغانستان کې د نن او په نړیواله کچه هر ورځ غبرګون ښودل کیږي. تازه د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي طالبانو نه یوازې دا چې عملاً د نجونو ښوونځي بند کړي، بلکې د دوی لوړې زده کړې مخ په زیاتېدونکې توګه له خنډونو سره مخ کړي. اغلی اميري نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په لیکنه کې په ځانګړي ډول هزاره نجونو ته اشاره کړې او وایي معتبر راپورونه شته چې طالبانو د کابل پوهنتون له لیلیې هزاره نجونې ویستلې او د هغوی راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. یادونه ده چې په دې تړاو یو شمېر محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته اعتراض هم کړی او ویلي وو چې له لیلی ویستل شوې نجونې چې شمېرې لسګونو ته رسیږي د همحال د استوګنې ځای د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخ دي او د خپلو دوستانو او نورو محصلانو په کورونو کې اړولې دي. د میرمن اميري په خبره د راپورونو پر بنسټ نجونو ته د یو شمېر ځانګړو پوهنځیو د انتخاب اجازه هم نه ده ورکړل شوې، ځکه طالبانو دوی ته ویلي دا پوهنځي سخت دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ پوړي استازي زیاته کړي داسې مال چې طالبان د افغانستان اقتصادي خپلواکۍ ادعا کوي خو نشي کولای د افغانستان د نیم نفوس پر زده کړو او کار سترګې پټې کړي. نوموړي ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو ښوونه او روزنه له بېوزلۍ څخه د افغانستان د وتو او د هیلو د راژوندي کولو لپاره کلیدي ده. د طالبانو د پوهنې وزارت لویان عزیز احمد ریان مو پوښتل چې نور څومره وخت ته اړتیا ده چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ستونزه حل شي، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول په اقتصادي، کلتوري او مذهبي مسایلو پورې تړلي بللي، هغه بهانه چې افغانانو او ترخوای ګڼو دیني عالمانو رد کړي دي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت نوی ټاکل شوی سرپرست حبیب الله آغا ویلي دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په یو ترتیب کار کوي، هغه ترتیب چې د تیرو څلور سوه ورځو له تېرېدو وروسته هم ترتیب نه شو. هخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ د طالبانو لخوا تر څلور سوه ورځو د نجونو د ښوونځیو بندول د شرم وړ بللي. د دې استازولۍ په رسمي ټویټر نن لیکل شوي څلور سوه ورځې وشوي چې طالبان د زده کړو له نړیوال حق څخه انکار کوي او یوازې نجونې هدف ګرځولي. ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ زیاته کړې دا ستونزه باید نوره پای ته ورسیږي او پر طالبانو یې غږ کړی چې ښوونځیو ته د نجونو په تلو بندیز لرې کړي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز په څلور سوه مورز د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي چې طالبانو سربیره پر دې چې عملاً د نجونو ښوونځي بند کړي، ترخواي د هغوی د لوړو زده کړو پر وړاندې هم خنډونه جوړ کړي دي. د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز د څلور سوه مورز په مناسبت وړاندې په خبرونه کې یو ځانګړی راپور هم لرو او ردو ته راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ناروې د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروی د دایمي استازولۍ لوري په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا غونډه به د بندو دروازو تر شا جوړ شي او د امنیت شورا د پنځو غړو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. په اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه پر بیلابیلو مهمو مسایلو بحثونه وشي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شارژ دفیره کیرن دګر ترکیه ته رسیدلی ده او ویلی دی چې هلته به د افغانستان په اړه له بیلابیلو افغان لورو سره خبرې وکړي.
ناروی د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروی دایمي استازولۍ په دې اړه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې که څه هم د دغه غونډې دقیق وخت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا به د افغانستان په اړه په بیلابیلو مسایلو پکې بحثونه وشي. په اعلامیه کې راغلی دي یونما چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې استازولي کوي څنګه کولای شي چې افغانان او سیاسون سره همغږي کړي، او دا چې امنیت شورا څه باید وکړي چې په افغانستان کې داسې یو جوړښت چې د ښځو او ټولو افغانانو غږونه پکې واورېدل شي رامنځته کړي. په اعلامیه کې راغلي چې غونډې ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه وربلل شوي دي، خو د ګډون کوونکو هیوادونو نمونه نه دي اخیستل شوي. د خبر پاڼې پر بنسټ دې غونډې ته به د افغانستان د وضعیت په اړه په یاد هیواد کې د ملګرو ملتونو استازي معلومات ورکوي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لیوه کال زیاته موده تیریږي. په دې موده کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکول کیږي، او حجاب هم پر دوی اجباري شوی دی. د دې تر څنګ پر طالبانو تور دی چې د دوهې د هوکړې خلاف یو ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړی او ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی. د یادونې ده چې ناروی د روان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې طالب چارواکو ته یې پکې د ګډون بلنه ورکړې وه چې د یو شمیر افغانانو له انتقادونو سره مخ شوه. نیوکې دا وی چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، او د دوی په خبره په نیمګړتیاو یې سترګې پټې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارژ دفیره کیرن دګر ترکیې ته رسیدلې، او هلته به د افغانستان په اړه له بیلابیلو افغان لورو سره خبرې وکړي. اغلی دګر پر خپل ټویټر لیکلی ترکیې ته د دې لپاره تللې ده چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاسینو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بیلابیلو قومونو استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا د هغه ناستو دوام دی چې تدابیر یې تیره اونۍ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوی، او دوی پلان لري چې په نورو سیمو کې هم له میشتو افغانانو سره خبرې وکړي، خو نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. هڅه مو وکړه چې د ناروی د ناستې او دغه شان د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د شارژ دفیرې د لیدنو کتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د هرې هغې غونډې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د کنټرول او افغانانو سره د مرستې په تړاو جوړیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ناروی ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې او چین د استازو په ګډون د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړوي، او تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو بحثونه وشي، خو دا غونډه به د بندو دروازو تر شا وي. دا راپور د ازادي راډیو پر وبپاڼه هم په تفصیل کتلای شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د وبپاڼې پته ده. پر دې سربیره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مسایل هم د ازادي راډیو پر وبپاڼه کتلای شي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او یو شمیر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. چارواکي وایي د دې کورونو د جوړولو چارې به د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړې شي، او په بې سرپناه کورنیو به وویشل شي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د ښې راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو مخې د پکتیکا په بیرمل کې زلزله زپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د بیرمل اوسیدونکي میرنواز ازادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره یې د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړې دي. میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په پاره کې چې میشته دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قادر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم شتانه سبق کید شاو نه دیویلي.
بل لور ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 1500 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویرونه د کوم تر روان دي باید رسیدلي دي باید شروع دي او نیم سو په دغه کې ان شاء الله ته کارن جوړ دي ډیر ډیرې کارې خلاص ده او د نیم سو یو نشر ته پاتې دي چې کار اوس چاته سکر رسیدلی چاته ژغند رسیدلی چاته دبر رسیدلی انشاء الله ته نږدې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کله یې خو د برمل زلزله زپلی دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لور ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ ندی شوی او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزله تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د برتانیا د محافظه کار ګوند نوی مشر ریشی سوناک چې د دې هیواد راتلونکی صدر اعظم بوي وایي هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دی او یووالي او ثبات ته اړتیا لري. سوناک بیګا ماخام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې دا څرګندونې وکړې. ریشی سوناک تر لیس ټروس وروسته د محافظه کار ګوند مشري په غاړه واخیسته او ژر به د برتانیا د صدر اعظم په توګه خپله دنده پیل کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټرس پر ځای چې شاوخوا او اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشرۍ او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید. ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغه ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکاله راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
for the British people.
ریشی سوناک لی سترس هم ستاینه وکړه چې د خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک ویل دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 22 کاله د مخ په بریتانیا کې زیږیدلی دی. لومړنی آسیایي ټبری او غیر سپین پوسته بریتانوی دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د ده پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی په 1908 میلادي کال کې له ختیځ افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالیې وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنطین کې وو د بریتانیا اوسیدونکو ته د عالم راستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ او لامغه وخت د غنو خلکو پام ورواړو. خو د بریتانیا اپوزیشن کارګر ګوند د حاکم ګوند خپل منځي ګډوډي او په څکم یوه نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د برېټانیا اقتصاد مات کړی او خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري او سم قدرمنو اوریدونکو ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړی دی. واشنگتن ټایمز راسپانې د متحده ایالاتونو د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې په کانګرس کې د جمهوریت پال ګوند د غړو د هغه پلان په اړه یو مطلب خبر کړی چې وړي پر دیموکراتانو د فشار راوړلو لپاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې د ګډوډۍ مسله را برسېره کړی. د ورسپانې د راپور لمخې په داسې حال کې چې د کانګرس غړي پر روان کال کې په دې اړه څېړنو ته تیاری نیسي، د استازو جرګې جمهوریت پالو غړو ولسمشر بایدن ته ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استلو په اړه اسناد د راتلونکو څېړنو لپاره خوندي وساتي. د استازو جرګې کې د ټکساس استازي جمهوریت پال مايكل مکال پر روانه ونې کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ته وویل چې له افغانستانه د ځواکونو په استلو کې د ګډوډۍ اسناد خوندي کړي. مکال چې اوس مهال د هیوادنی امنیت د کمیټې مشر دی ښایي د استازو جرګې راتلونکی مشر وي. په مطلب کې راغلی دی چې سپینې مڼې د ښاغلي مکال د غوښتنې په اړه د تبصرې لپاره د واشنگتن ټایمز پوښتنې ته ځواب ونه وایه. له افغانستان په بې نظمۍ سره د سرتیرو وتل هغه موضوع ده چې جمهوریت پال ګوند د ډیموکراتانو د بهرنۍ پالیسۍ د لوی نیمګړتیا په توګه یادوي، خو ولسمشر بایدن ویلي دا د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو یوازینۍ لاره وه چې پایلې مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ کړی و. د واشنگتن ټایمز مطلب زیاتوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استلو په بهیر کې د ګډوډۍ لکبله ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 13 ووتل او په پایله کې طالبان سم دستي پر افغانستان واکمن شول. بزنس ستاندارد خبرونې د نړیوال بانک د تازه راپور په اړه چې وایي په 2021 کال کې د افغانستان اقتصادي رکود شل سلنه وو یو تحلیلي مطلب خبر کړی. د نړیوال بانک پر راپور کې راغلی چې کڅه هم د افغانستان اقتصاد له نویو واقعیتونو سره د ځان سمولو لپاره هڅه کوي، خو بیا هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک کې د افغانستان د څنګ مشر ملندا ګوت د تلپ وښتمه نیټه په یو پیغام کې ازادي رادیو ته ویل چې له نړیوال اقتصاد څخه جلا کېدو د افغانستان لپاره لوی خندونه رامنځته کړي دي. بزنس ستاندارد لیکي د افغانستان اقتصاد ډیر زیات کوچنی شوی او د خلکو کاروبار او اقتصاد اوس تر پخوا زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. په تیرو څو باندې څوارلس میاشتو کې د افغانستان بانکي سیستم سخت زیانمن شوی او د نړیوالو په مرستو کې چې د افغانستان اقتصاد پر متکیو کموالی راغلی. بزنس ستاندارد د میرمن ګوډ د هغه وړاندې زیادونه کوي چې وايي په افغانستان کې د جنسیت په اساس محدودیتونه باید لري شي، په عامه مالی خدماتو کې زیاتوالی راشي او د پنګونو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي، څو په نتیجه کې پر مالی سکتور اوسنی محدودیتونه لمنځه ولاړ شي. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د لړم یا اقرب درېمه په افغانستان کې د طالبانو لخوا لشپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو جنونو پر مخ د خوندزي او د تړل کېدو څلور سو ورځې پوره شوي. په دې موده کې طالبانو د خوندزي او د بیا پرانیستولو لپاره بیلابیل پلمې وړاندې کړې دي. د بشري حقوقو فعالان د طالبانو دا پریکړه غیر عادلانه بولي. طالب چارواکو په دې موده کې بلا بلې څرګندونې کړې دي، خو اوس یې د ازادۍ رادیو د خبریال پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
چرا په مکتبای ما را بسته نگه داشتن؟
دا د هغې زده کوونکې پوښتنه ده چې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره دا د څلور سوه ورځې کېږي چې په کور ناسته ده. دیانا وایي د اووم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو د نجونو ښوونځیو دروازې وتړلې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نو غواړي له زده کړو محرومه پاتې شي.
ما ځینې ګران استم کې
موږ له دې اندېښنه لرو چې ښځې بې سواده پاتې شي. دا د میرمنو له برخلیک سره لوبه ده. ښوونځي باید پرانیستل شي. موږ نه غواړو چې بې سواده پاتې شو.
ما نه مې خواهیم بې سواد بمانیم.
د طالبانو حکومت بیا په دې موده کې د دیانه د پښتنو په څیر ورته پښتنو ته بیلابیل ځوابونه ویلي. تازه د دوی د حکومت ویان زبیولا مجاهد تیرونی په ترکیه کې د مدارس او دینی عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دینی عالمانو ناستې ته ښوونځیو ته لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د تک پاړه د یوې مشخصې طرحې د جوړولو خبره وکړه او د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو هیله یې ورکړه. د دغې طرحې د جوړېدو خبره مخکې هم بیلابیلو طالب چارواکو کړې وه، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکینی سرپرست نورالله منیر بیا دا مسله د افغانستان کلتوري بحث ګڼلی و چې خلکو رسنیو سره په خبرو په ټولنیزو رسنیو کې په لیکونو ورته غبرګونونه وښودل او دا خبره یې رد کړه. هغه څه چې په تیرو 400 ورځو کې په افغانستان دننه او بهر په اړه انتقادونه او غبرګونونه مطرح دي، هغه دا دي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د طالب چارواکو وینا او عمل یو شان نه دي. د سنبلې په میاشت کې د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونې دوه اونۍ ښوونځیو ته ولاړې، خو طالبانو بیرته د ښوونځي وتړل چې دغه چاره په پکتیا کې د زده کوونکو له غبرګونونو سره هم مخ شوه. د طالبانو حکومت وینځ زبی الله مجاهد هغه مهال په یوې خبري ناسته کې وویل دا به وڅېړل شي چې د ښوونځي د چا په امر پرانستل شوی و. په دې وروستیو کې د دوو لوړپوړو طالب چارواکو له ویناو اخیست دا کېږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو قرباني شوی وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی د میزان میاشتې په 15 د سیلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د خپل وینا پر مهال په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو موضوع ته په اشاره سره وویل چې باید ښوونځي د ټولو پر مخ پرانیستل شي. هغه وویل چې علم په ښځې او نارینه دواړو فرض دی، خو په همدې ناست کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي وویل چې علم د ښځو لپاره مباح او نارینه لپاره مستحب دی. خو د طالبانو حکومت بیا تر اوسه په دې اړه چې د ښځو ټول حقوق به د اسلامي شریعت پر وړاندې کې وي ښکاره تعریف نه دی وړاندې کړی. د بشري حقوقو فعالان د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقوقو نقض بولي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت نظر د ښاغلي مجاهد د هغه څرګندونو په اړه واخلو چې تیرونی په ترکیه کې د دینی عالمانو په ناسته کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په اړه کړې وي، خو خپل ښاغلي مجاهد او د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي.
د نجونو پر تعلیم د 400 ورځو د پوره کېدو په اړه د ازادي راډیو راپور مو اورېده. د ازادي راډیو د 4 بجو په خبرونه کې د دې راپور مفصله بڼه هم اوریدلای شي. قدرمن اوریدونکو، همدارس د خبرونه په 2 نیمای کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې به هم بیا هم ز احمد تکل ستاسو په خدمت کې. ستاسو لا پیغامونو
ز د هلمند ولایت دلی ولسوالی د ریګریشن سیمه تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالی ولسوالی د لوی مند ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په اړه کې، نه مبلغ، نه هم واکسین راغلی دی، نه هم راځي. په داس کال دلته د خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دی، نه هم چا سر په ګرځولی دی. نو هله می دادا چې دې سیمه ته پام لرونه اوس.
نوم محمود درنګرار ولا شهزاد ول صالح سره پاړي کې ګیم د افغان بنگلورټونو د بارا باید د سی یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرې کړ شوی دا چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیشتل منه دي او یې په کم پیسو باندې اخیشتل کیږي. باید د افغان بنگلورټونو په مقابل کې دا سی پرې کړ وشي.
څنګه پکیش مژ دا غیله د چې پراتون کې کار کې د غزمش ماش ولړ کې د غزم ما ژغ دي ټوله مې بن واوري خپل ژغ دي ټوله پورته کې چې د غزمش ماشات دی ولړ کې.
محمد قاسم د هلمند ولایت د کور سره سر سره پاري کې مالا زمر خو دا څوره ده دا سره خراب ده نه یو اله تر تیر یو په انستګرام سمه دا سره سترنی عمر ستور سره کینه هیڅ هم نه ورسره کی دا موږ خبر چې طالبان تر ورسې شي دا د چمو کې نو هغه راته ته نه وبره لري چم نه هیڅ نه لرو او په څه د سې او نو مرست را سره کې نور ځان ته ورشي نور خاطه نه ورشي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجله راپورونه او مطالب هم دومره وو. په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ پر لور روان دی نشي کولای د دې هیواد د نیمایي وګړو له زده کړو او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. میرمن امیری لیکلي 400 ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړي دي. د هغې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. رینا امیری وایي طالبانو د کره راپورونو له مخې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه هزاره نجونې ایستلې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت څخه مدمخه د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د څونجونو د استلو علت د لیلیې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي له ناورین ځپلو ښځو سره د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمیر مرکزونه جوړوي. د ادارې پرون پر ټویټر دا خبر ورکړ. د ټویټر له مخې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې د جاپان حکومت، د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC او د ښځو ځینې ټولنې مرسته وکړي. تمه ده چې څه باندې 15 زره ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي او تر څنګ به یې د خپلو غونډو لپاره یو ځای هم ولري. د طالبانو حکومت په کابل کې پر مخدره موادو د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو 15 زره بستریز مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراهی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې مرکز د جوړېدو چارې 90% بشپړې شوي او په یوه میاشت کې به د روغدو کسانو ځای پر ځای کول پکې پیل شي. د ښاغلي فراهی په وینا د یوې احصایې له مخې په افغانستان کې د معتادانو شمیر شاوخوا 3 میلیون کسانو ته رسیږي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. متحد ایالات اوکراین ته د هاک په نوم د هوایی مدافع د پخوانی سیستم پر ورکولو غور کوي. څو وکولای شي د هغه پرمټ د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او لری واټن وشتونکو توغندیو د نسکورولو لپاره کار واخلي. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې اوکراین ته د دې سیستم د ورکولو وړاندیز چمتو شوی دی. هاک د سټینګر میزایل یو پرمختللې بڼه ده چې لزمکي هوا ته منځني واټن وشتونکي میزایل شندوي. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 18.6 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کړې ده. او د ایران حکومت د خونکو د ټولنې درې فعالان په بند محکوم کړي. رسول بداقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې د جوړولو او پروپاګاند په جرم په 15 کاله او 6 میاشتو بند، جعفر ابراهیمی په 15 کاله او محمد حبیبی په 4 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شول. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي چې مؤکلین یې له هیواده له وتلو منع شوي دي. د ښوونکو د ټولنې فعالان 3 میاشتې مخکې او د هیواد په کچه د ښوونکو له اعتراضونو مخکې نیول شوي او له اونیو وروسته په پټه ایوین زندان ته لیږدول شوي وو.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د نن ورځې بحث ته راغلاست. تیرونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د خځو دروان وضعیت په اړه آزاد بحث وشو. په دې بحث کې په افغانستان کې له خځو سره د طالبانو د چلند په اړه اندېښنه څرګنده شوه. د افغان نجونو او خځو د تعلیم او کار حق هغه مسایل دي چې افغانان او نړیوالې په اړه اندېښمن دي. البته له دې مخکې هم د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په نړیواله کچه غونډې او بحثونه جوړ شوي دي او نړیوالو مؤسسو او د هیوادونو مشرانو په دې اړه اعلامیې او بیانونه خبره کړی دي، خو دې هڅو تر اوسه په وضعیت کې بدلون نه دی راوستي او لا هم د نجونو خونځي بندي او له محدودو برخو پرته په نورو څانګو کې خځې د کار اجازه نه لري. پر دې سربیره د طالبانو حکومت له کوره د وتلو او د جامو د څرنګوالي په برخه کې هم پر خځو یو لړ محدودیتونه لګولی دي. په افغانستان کې دننه هم خځو له محدودیتونو سره سره د اعتراض غږ اوچت کړی دی چې تر ډیره ځپل شوی. په افغانستان کې د خځو د حقونو راتلونکي څه ډول ښکاري او آیا اعتراضونه او د نړیوالې ټولنې دا هڅې به نتیجه ورکړي؟ دا د نن د 15 دقیقې بحث اصلي موضوع ده. د خبرونې میلمنې دي د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ډیوا پتنګ، او په افغانستان کې دننه د ښځو د حقونو یوه فعاله چې د مسلې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت ښکاره شي خو نن د دې لپاره چې د بحث د تنظیم چارې اسانه شي دا میرمن به د غوټۍ په مستعار نامه یاده کړو. لومړی غواړم له ډیوې پتنګ نه پوښتنه وکم. ډیوا جانې، تاسو مخکې له دې په بحثونو کې د طالبانو د ځینو پالیسیو ملاتړ هم کړی، آیا په افغانستان کې تاسو فکر کوئ چې د ښځو حقوق خوندي دي؟
ډېره زیاته مننه. خبر خو سلامونه تاسو ته رسوم او ستاسو درنې ملمنې ته او کسان چې زموږ غږ اوسوي. د طالبانو د پالیسیانو په کړه باندې زه فکر کوم چې د هغې پالیسي ارکلی اکثرو افغانانو کې نشي کړی وي چې دغه ځینې جنګ سالاران چې دوی د بینه یوړل. خو که چېرته موږ راشو د مېرمنو حساب ته چې د مېرمنو په عقله باندې دوی کومې پالیسیانې چې د نن ورځې پورې را په عقله باندې دوی یا خبرې کړي دي یا یې رایستلي، زه فکر نه کوم چې د هغې په ملاتړ باندې هېڅ کوم افغان چې واقعیت په ځانته افغان وي چې د هغې ملاتړ وکړي. موږ تاسو وینو ګورئ چې ورځ تر بلې د مېرمنو ستونزې په افغانستان کې ډېرېږي، نه چې راکمې شوي دي. همدا رقم لکه تاسو په خپلو اولو خبرو کې وویل چې د نجونو ښوونځي دي او د نجونو چې نشي کولی چې مکتبونو ته راړ شي یا ځینې نشي کولی چې کارونه وکړي، نو زه فکر کوم چې دغه ځینې پالیسیان چې طالبانو راوایستلې دوی هم هغه کوم کسان چې د دوی ملاتړ یې کول خپله طالبان د دغه رقم پالیسیانو سره دوی هم خوشحاله نه دي او مخنیوی یې کوي.
ډیوا جانې، په نورو برخو کې لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، مثلا دا چې میرمنې په کومه جامه کې له کوره ووزي، دا چې طالبان وایي ښځې دې بې محرمه له کوره نه ووزي، په دې برخه کې هم غواړم ستاسو نظر واورم.
ګوري، په افغانستان کې خو موږ تاسو همیشه مېرمنې ډېرې درنې ګرځېدلې دي، همیشه په اسلامي جامو کې ګرځېدلې دي. دا چې چیرته نن دوی راځي او د افغانستان د مېرمنو د جامو پاک را باندې ځینې خبرې مطرح کوي، زه فکر کوم هیڅ ضرورت دې ته نه کیږي. څه وخت چیرته دا کومه غټه ستونزه وي دوی کولی شي چې خبرې په وکړي، خو دوی متاسفانه په ډېرو وړو خبرو په جزئیاتو باندې دلته ځانونه ښکېل کړي دي او غټې خبرې د افغانستان هغه کومې ملي ګټې چې د افغانستان و نه چرته پاتې شي دي. او د چې افغانستان کې موږ تاسو ګوره په دې څلويختو کالونو کې ډېرې مېرمنې کندې شي وي دي، یا کېدې شي چې ځمن ونه لري نو محرم هم کېدې شي چې په کور کې ونه لري، نو د هغه مېرمنو ګناه به څه شي ده. نو زه فکر کوم د رقم پالیسیانو قرباني باید افغان مېرمن نه شي، او همدغه دي چې ورځ تر بلې ګوره د دوی دغه کومې پالیسیانې چې دوی راوباسي د افغان مېرمنې پیسې باندې د خپل د حکومت او د خلکو ترمنځ هم ډیره غټه فاصله را منځته شوې ده. او دلیل هم ده چې دوی د کوم غلط پالیسیانی مخکې دینه چې دوی سوچ پر باندې وکړي د افغانستان حالت ته وګوري، د افغانستان خلکو ستونزو ته په سترګو کې ورته ونیسي، مخکې دینه چې کوم پالیسی را وباسي. متاسفانه دوی صرف فقط ځنې داسې پالیسیانی را وباسي چې په غوږ کې خلک په دوی باندې شدیدن هم نیوکه کوي.
ډیره زیاته مننه ورزو بلې میلمنې ته چې ما مخکې یادونه وکړه. که تاسو موافق یاست تاسو به د غوټۍ په نامه یاد کړو، له دې سره تاسو مخالف نه یاست؟ سمه ده. غوټۍ جانې، ستاسو په نظر په افغانستان کې همدغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو د ښځو مشکلات او ستونزې که یو دوه درې راته بیان کړي او وروسته له هغه بیا په تفصیل سره خبرې پې وکړو؟
سلامونه علي چې تاسو ټول ته مخکې پاتن سرم وویل چې ستونزه ډېرېږي، زه نه پوهېږم ډېر څه وایي د ستونزه. یوازې دا چې نه ښوونځي بنده ده تقریبا یو نیم کال سو، ډیره خزې دي ډیره پیغلا انجنې دي چې دوی یې تحصیل کړی دا درس وایي دا او زیار بستری پای دا شل کاله دوی حق ده چې دنده وظیفه اجرا کړي او خپل وطن ته خدمت وکړي او اوس موږ ګور پلاس د دې چې دوی دنده سمنت کړي دي او کوم ځای باندې دا مکتب دوی حتی آزاد هم نه دي چې وګرځي د جامو خبرې ما تاسو خپل مرکې کولې ته زموږ شکر الحمدلله مسلمان یو او مسلمان کورنۍ چې موږ دې ته لیدل تاسو نه دا چې موږ خپل جامع او ستاسو د شان زموږ ځان دا موږ وخت هم ختمه جامع زموږ جامع مو او ستاسو نو سم مرکې خبره ده دوی نه په یوه چې د امارات وختنه چې شي دوی ولی داسې په خاره چې کله چې څه وي د کیږي چې هغه جګی ګمدا یو حکم او هر څه چې کیږي خځه باندې د بندیز راوړي ولی څه انسان دی حق نه لري خځه خدای پیدا کړی نه ده د سکه د سفر ما محرومیت هغه خځه باندې ده ګر تحصیل هغه خځه باندې ده کله باندې د کار دنده ځاتی ولرسي څنګه او خپل کورنۍ ته او حلاله لقمال دوری ورته پیدا کی ډیره کورنۍ په مرکز کې مخصوصا ولایتونه کې خو هیڅ خبر نه کاتونه ډیره څنګه په ولایتونه کې ستاسو کې د ولایتونو څخه خبرې هم زما ډیره ملګری په ولایتونو کې دي چې شاید خلک به وایي چې واځ په مرکز کې شاید بلک امنیت نشي نه هیڅ کله په مرکز کې موږ سم امنیت نه لرو د ولایتونو خو اته پرې د چې اساسان امنیت نشته وګورئ سم ګرځیدل نه سي وای مون باندې د سجامې وای دا بورقه د شان واغوندي وځي کپراته له محرمه مونږ وګورو تاسو کپراته له بورقینه وګورو تاسو نو نه پریو
ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندي تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
دیو جان پتنګ تاسو څه فکر کوئ تاسو تصور څه دی چې د دې لټ څه دی
ګورې ورخو د وقتې اجانه خبرې موارد ویلې وخت چې کېږي چې په افغانستان کې ډېر کم خلک په دې باندې پوښتنه کوي چې د دلیل څه دی چې یو اوکمنی وی تر سره کړی بل په وخت په لیر باندې را روان وي زه فکر کوم چې یو د دلیلونو نه ده کېدلی شي چې د دوی د میرمنو باندې کوم قیدتون چې لګوي دوی د سیاسي کړای او د خبرې ګوره چې تر موږ تاسو وینو د طالبانو د اخر شلو کالونو کې چې جمهوریت راغی دوی په جګړه باندې دي نو دوی په دې وخت کې ډیر جنگ داسې کسان دوی وروزل چې وګړي شوشته شوی مغزی کړل او ته به کوم خبرې کولې چې ګوره په کابل کې هغه رقم میرمنې چې تا ګرځي وګړي اسلامي جامعه نه مرادي وي یا هغه کوم کرنې چې په افغانستان کې کیږي د اسلام د چوکاټ نه بیرون دي نو په دې رقم دلیل باندې دوی وښکای چې خپل ځان ته خلک راجات کړی او دا رقم یو مفکوره وګړي ته ورکړي چې طالبان څو وخت راشي واکمنې ته نو دوی به صحیح اسلام به واکمن کی
بلې مګر دیوژن هو بخی چې کله چې تاسو حکومت ترسیږي لا اپوزیشن نه دی حکومت ولې ترځي پالیسیان فرق کوي په دوی کې هیڅ تغییر نه غي
دا دې بالکل در سره معنا ما چې دا خبر ما مشه کړی دا چې وخت چې تاسو د جګړې میدان کې اوسه یا هغه به فرق لري چې تاسو مداري درو د مداري کې دلته نور د ټوپک نه کار نه خستل کیږي دلته به د خدمت نه کار خستل کیږي دلته به د قلم نه کار خستل کیږي دلته به د خو پالیسۍ نه به کار خستل کیږي مګر متاسفانه اې دوه خاطر چې طالبان د جنگ په میدان کې ډیر ښه وارد دي خو څو وخت چې به خدمت میدان ته راشي دوی به دې کې ناکام شي وي یو ځل مخکې چې دوی راغله د خدمت میدان ته چې وشي کړی چې دولتداری وکړي دوی ونه شکه چې هغه رقم شکل باندې چې دولتداری ته ضرورت ګڼل کیږي چې خلکو خدمت باید وشي دوی ونه شکه چې هغه تر سره پوری وزي هم دې په خاطر باندې دوی په اول پړاو کې هم ناکام پاتې شول نو د دوی لپاره دا ضروري ده نو کېدل چې دوی د مخکنی هغه خپل ستونزو او کوم پریکړه چې مخکې دوی کړې وي او دوی ته ډېرې جاتې ستونزې دي خپل د وطن په منځ کې دوی ته را پیدا کړي د خلکو په منځ کې او دوی په منځ کې راغلي دوی روانه باید دوی یو خطر رو بخستی و مگر متاسفانه مگه تاسو وینو چې ورسره بلی اماغه کوم کرنی چې دوی شل کاله مخکې چې یوزر ناکامی ته مخته کړل بیا هم دوی تکراری وی د دې خزو مثلا مگه تاسو وینې ګوري چې اوس هم په افغانستان په منځ کې هم د افغانستان بیرون نیو کې پکې کې دوی رسمي پیژندنه هم اصلا مطرح کیږي نه که ته هم اول که چه دوی راغل بین ملی طولنه پنده بانده خبری کولی چه موگه باید لگوخ ورکو ویگورو چه موگه دوی رسمیت بانده و پیجنو کنه خوننن راز اصلا ده تاپیک بانده لیتو خبری که ویدو بخاطر بانده چه دوی دوم رستونزی ده افغانستان پا منز که ده خلکو ده پاره جوری کنه خصوصا ده افغانستان میرمنو لپاره چه ده ده مملکتونه چې لکه دلته پرمختګ مملکتونه دی او غوی د پاره د یو ډیره د نام د منلو خبره ده چې دوی وشي کړی چې د مملکت په رسمیت باندې پیژنې چې هغه نورمال نورمونه تر اوسه پورې درناوی نه ورته لري.
تر مننه په پاتې بحث کې پر دې باندې خبرې کوو چې تر اوسه پورې د نړیوالو اعتراضونو او په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو اعتراضونو په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستي. آیا په راتلونکو کې به د وضعیت کې بدلون راشي؟ غټي جانې غواړم لتاسو نو پښتمه چې تاسو لنړیوالو څه توقع لري، څنګه کېدای شي چې طالبان دې ته قانع کړی شي یا اړ کړی شي چې د ښځو حقونه هغه څه چې د افغانستان ښځې غواړي رعایت شي؟
د ښځو اعتراضونه خو وو بیا هم دي او بیا هم اعتراضونه کوي تر څو چې د هغوی حق ورنه شي. دا د نړیوال هیوادونو اروپایی او دا چې ټول د سازمان بین الملل سازمان دوی چې دا زما په نظر که دوی جدي برخورد وکړي د طالبانو سره زما په نظر او دوی باندې ډېر فشار راوړي او جدي ونیسي، ځکه مخکې همده وویل چې موږ طالبان باندې تحریم سیاسي تشیان راوړي وو او دا ښځې نو چې دونه مو باندې اغېزه ونه کړه او اصلا هغوی دا خبرې نه مني
غوړي
چې خپل قانون تطبیق
کړي. غوټۍ جانې، تر اوسه پورې کافي فشار راغلی د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او تر اوسه پورې هم پر دوی باندې پر مشرانو باندې بندیزونه لګیدلې، د سفر بندیزونه لګول شوی او په مالی ادارو کې هم په نړیوالو مالی ادارو کې د طالبانو پر حکومت یو لړ بندیزونه شته. نو نور څه وکړي نړیوال څه کولای شي؟
زه چې وایم ما خو سمه ده بندیز ده، اما داسې دونه چې موږ غواړو اسې بندیز باید وسوي، بندیز ورکړي او هغه سره ورته زرګ العجل تعینه کړي او ورته وخت ورکړي. په دغه وخت یا یو میاشت دوه میاشت یو نیم کال څو تاسې فکر وکړئ، په یو نیم کال هیڅ کوم بدلون او کوم تغییر په دغه حکومت کې را نغله کنه. اوس که دوی تعذر بلایتال فاین که او فشارونه تحریم سیاسی او دا شاین زوری زما په نظر او وی پا دیغ وقت که پا دیغ میاشتی پا دیغ تحریک که مکتب خلاص نیستی او دا خزو پرینک دی و فکر لارسی، زکا دا طول کرونه با بخینو دا باز دیر آقی که سیاسی که گی دا څنګه چې دا په شل کاله دا امریکا په دغه هیواد کې وو کنه هیڅ یو ګټې افغانانو لپاره ونه رسیدل، هغوی موږ ته داسې یو ښه کار ونه کړ چې زموږ په یاد ووسي. همداسې چې حکومت طالبانو ته تسلیم وکړ، اوس داسې کولی شي چې بېرته حکومت د دې نه واخلي کنه. ولې دا کار نه کوي؟ ولې دوی باندې سمه هغې فشار نه راوړي؟ ولې دوی ته دربل اجر صحیح نه کوي؟ خو په دغه وخت کې دا ستونزه دا شیان حل شي کنه؟ تاسې بېرته لرې کوو دا ټول دا دونه بدبختي دونه ستونزه په زموږ په هیواد کې ده، زموږ د خپل د لاس نه ده. د همدې نړیوال هیوادونه خو امریکا د لاس نه دي. خلک په افغانستان یو بل ځان کې واچوي، ولې داسې دوی کوي؟ که مرسته کوي سمه مرسته وکړي، موږ خلک سره کنه کوي پرېږدي نو. د یو خوا وایي چې موږ بندیزونه طالبانو باندې راوړي او د بلې خوا دوی باندې دوی سره مرسته کوي، ډالر اچوي. که ډالر اچوي که د خلکو د هغې بشر دوستانه لپاره اخم سمه نه رسیږي، نو ولې ته سمه دوی کار نه کوي؟ زه په همدغه ډېر خفګانم. یو مسا مرتو په ایران کې ټول هیوادونه ودرېدل، اروپایي هیوادونه د هغې په پشتباني وکړ. په افغانستان کې په هفته کې په میاشت کې موږ 150 مسا مړه کېږي، تر اوسه کوم هیوادونه هغې غږ بسلی چې ولې دلته ښځه مړ کېږي؟ په اروپا په کوم هغه کنفرانس کې د مسا لپاره یو شهر د هغه په نوم مسما وکړ. په افغانستان کې ما خو وویل افغانستان اوس د ټول هیوادونو څخه ایستلی ده. دا اوس مسله د اوکراین د روسیه او د ایران دي.
ډېر
زیات مننه. خلک نه پیژني.
هر تصویر کې زر خبرېسته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeorl.org. www.rfi.org.
دیو جان فکر کوي چې دغه طریقه یا دغه لار چې غټی جان لارخونه کوي یا سپارښتنه کوي نتیجه ورکوي، ځکه چې په خوا تر دې هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل پرځول شوی، خو نتیجه هغه شو چې په افغانستان کې تقریبا کورنۍ جګړه او شل کاله په دې وطن کې ویني توې شوې. فکر کوي چې دا یو لار ده، دا انتخاب شته او که نورې لارې چارې شته؟
زه د غټی جان سره هم نظر یم. ګورې دغه کوم خبرې چې دوی وکړلې دا د یو نورمال سناریو کې دا رقم غوښتنې موږ تاسو کولی شو او همدا رقم نورمال انساني دنیا کې باید همدا رقم وکړنه وشي. خو نن ورځ که چېرته موږ تاسو ووینو امریکا او روسیه دلته موږ تاسو باید مطرح کړو. ګورې که چېرته دلته امریکا راشي او نرمه شوخی او یا که روسیه نرمه شوخی، نو دلته د دوو ابراد قدرتونو په منځ کې ستونزې موجودې دي. نو دو په خاطر باندې که موږ تاسو اوس وګورې د یو طرف نه د طالبانو باندې بندیزونه لګوي، بل طرف نه دلته استخباراتي ناستې ورته لري، د بل طرف نه دلته دوی ته تروریستان وایي او بل طرف ته بیا ورسره چیني خپلې ډیپلوماتیکې غونډې ورته لري. نو که د امریکا پالیسیانو ته وګورو هغوی خپلې ملي ګټو ته ګوري، هغوی په دې قصه کې نه دي که چېرته افغانه مېرمنه درس وایي نه وایي کار کوي نه کوي، هغوی خپلې ملي ګټې په دې کې ویني. همدا رقم روسیه هم که دغه افغانستان لپاره زما په نظر څه شی په کار دي، هغه لکه دا رقم خورانې لکه موږ تکړه خورانې لکه غټۍ خور چې همدا رقم نورې په افغانستان کې شته دي چې یو کمیسیون را جوړ کړي چې خپله دولت سره مستقیما خبرې وشي او دې نه چې موږ تاسو په اروپا کې دلته راځو او د افغانانو د ښځو په نوم باندې دلته کانفرنسونه جوړوو، زما په نظر څه زیاتره ګټه به دا ورسوي که چېرته په خپله د افغانستان په منځ کې موږ تاسو تکړه تکړه مېرمنې هملته لرو کولی شي
دی وجانه. فکر کوي چې طالبان به دې ته غاړه کېږدي چې له ښځو سره په یوه غونډه کې یا کنفرانس کې کینی او د هغوی غوښتنې مخامخ ومني؟
ګوري که دوی چې ته راځي په اسلو کې ورسره کښېني اول ته کومه ستونزه نه وینو، زه نه پوهېږم چې ستونزه به د افغانستان په منځ کې ولې باید شتون ولري. موږ تاسو هماغه افغانې مېرمنې چې په اسلو کې دي، هماغه افغانې مېرمنې تکړه مېرمنې چې همالته اوس فیران موجودې دي، همدغه ستونزه اوس فیران په افغانستان کې ده او هغوی هره ورځ هماغه ستونزې سره ژوند کوي. نو زه فکر کوم هغوی کولی شي بهتره نمایندګي د افغانې مېرمنې په خپل افغانستان کې وکړي.
مننه غټۍ جانې. تاسو دا چانس یا دا فرصت وینئ چې طالبان لتاسو سره کینی او غونډې در سره وکړي یا په یو کانفرنس کې سره راټول شي مثلا په کابل کې او تاسو خپلې ستونزې مخامخ هغو ته ووایي او بیا هغه هم نتیجه ورکړي؟
زه د دیوچان خبرې تایید کوم، ځکه ما په بل مرکز وایي کله چې دوی کانفرنس په نورو هیوادونو اخلي او هملته نور ښځې چې ستا هغوی غواړي جمع کوي، دغه د افغانستان د ښځې په هکله خبرې کوي، هغوی د افغانستان د ښځو د زړه نه نه راځي. هغه افغان ښځې چې اوس په دې بده وضعیت کې په افغانستان کې اوسېږي، ژوند کوي، خپل ژوند په ډېره سختي مخته بیایي، که نه زه همدغه وایم که دوی غواړي چې دا ستونزه مشکل حل شي باید په افغانستان کې کانفرنس واخلي. وغواړي د نورو هیوادونو هر هیواد چې هغې سفیران هر څوک غواړي ښځینه نارینه هر څوک اوسي، هغوی هم وغواړي، موږ هم دلته ډېر نام خدا تکړه ښځې دي کښېني جلسه ونیسي. دوی ولې نه غواړي چې خپل افغان ښځې چې باحجابه دي مسلمان دي خبرې کول؟ په قطر کې په نورو هیوادونو کې سرلوسه ښځه خارجي ښځه ستا هغوی سره مخامخ کښېني خبرې کوي، د خپل افغان ښځو نه شرمېږي دوی چې نه کښېني ورسره خبرې نه کوي. تر څو چې دوی د خپل ملت غږ وانه وري، د خپل ملت ستونزه نه کوي، زما په نظر ټول نړیوال جمع شي خبرې وکړي، د افغانستان ستونزه هېڅکله هم نه حل
کېږي.
او دا یو لارې همدغه ده چې باید په افغانستان کې دننه په افغانستان کې باید که جرګه نیسي که کوم کنفرانس هر شي ونیسي، باید همدلته ونیسي او خلک خپل خلک ټول کړي.
مننه.
پوسی د خلک د ملت ستونزه څه ده؟
د بحث ورستیو دقیقو کې یو دیو جان پتنګ، تاسو په خاص ډول فکر کوي چې د ملګرو ملتونو ونډه څه ده په دې برخه کې، یعنی د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې ملګري ملتونه څه کولای شي؟
مرګری ملتونه ګوره ډیر څه کولای شي، خو متاسفانه دوی خپل ارزښت او دراسه ورکړی دی. ګوره د عراق د جنگ نه نیولې تر نن ورځې پورې دوی د کومې پریکړې چې کوي وانت زیاتره یې نه چا منلې دي او نه عملي شوي دي. نو دا رقم د میرمنو پیسې کې څو میاشتې مخکې کانفرنس ور باندې وشوله، پریکړې وشولې، یوه عملي نه شوله او څو ورځې مخکې وشوله بیا هم همداسې به ومي چې عملي به نه شي. زه فکر کوم چې مرګری ملتونه خپل ارزښت دراسه ورکړی دی، خپلې پریکړې چې کومې کوي هغه هم هغه کوم پنځه مملکتونه چې غړیتوب پکې لري هغه په خپل منځونو کې ستونزې لري. نو دوی په خاطر باندې هغه بیچاره مملکتونه لکه افغانستان چې دی به د رقم مملکتونو قرباني کیږي. نو زه توقع دوم د افغانانو ښځو زیاتره د مرګری ملتونو، مګر هم زه فکر نه کوم چې مرګری ملتون به تشه وکړي او هغوی به زیاتره دغه پنځه مملکتونو ملي ګټو ته په کتو باندې حرکت وکوي او د افغانستان هغه کومې ستونزې چې لري دغه په طریقه باندې به دوی بیا په غیستر باندې ورته ګوري. فعلا دغه پنځه مملکتونه چې دي لکه روسیا شوله، امریکا شوله، چین شوله، فرانسه شوله، دغه
مملکتونه
دي او برتانیا شوله، دغه مملکتونه دي چې دوی د افغانستان کې خپل ملي ګټې ګوري.
د نتاسو د امنیت شورا غړي یادوي دایمي غړي
د امنیت شورا ګوري، د امنیت شورا غړي د څومره ځمکې ګوري دوی افغانستان د میرمنو پکړه باندې، مخصوصا د افغانستان میرمنو پکړه باندې دوی غونډه درلوده. په جون کې هم غونډه درلوده، ډېرې ښې پریکړې پکې وشولې. موږ د هوایي پریکړې نه دي په کار، موږ د هوایي خبرې نه دي په کار، شوارونه نه دي په کار. افغانې میرمنې غواړي چې څه وخت چې یو شوار ورکول کېږي هغه په عمل باندې بدل شي، مګر متاسفانه نن ورځ شوارونه ورکوي هم بینالمللي ټولنه هم خپله د افغانستان حکومت.
مرمن پتنګ که یو مشخص مثال ورکړي چې مثلا ملګری ملتونه نن تاسو ته وایي چې راته وایاست ستاسو طرحه څه ده، څه درته کولای شي؟
د افغانستان طرح به دا وي چې تاسو موقع برابره کړئ چې د افغانستان په منځ کې یو غټ کانفرنس د خپل د حکومت او د میرمنو ترمنځ را جوړ شي. دغه غوښتنه هم د ناروې سفیر وکړل، همدارنګه هم د افغانستان هر میرمن همدغه غوښتنه لري. دوی غواړي مستقیمه د خپل دولت سره وغږیږي تر څو خپلې ستونزې هلته مستقیمه دوی ته ووایي.
ډېره زیاته مننه غوټۍ جانې. ستاسو نظر، تاسو فکر کوئ چې د افغانستان ښځې له ملګرو ملتونو نه څه تمه لري چې څه وکړي؟
مونږ ډېر غوښتنه وکړ، هیڅ تر اوسه کوم اغېز هم نه دی کړی، تر اوسه مونږ کوم نتیجه هم نه دی لیدلی. زما په نظر که دوی واقعا غواړي چې افغانستان لپاره مرسته وکړي، افغانستان بېرته له پخواني غوندې اوسي، خلک ښه ارامه ژوند ولري، خو سمه کانفرنس ونیسي، د افغانستان ته دننه کانفرنس ونیسي، همدلته د افغانستان دننه فیصله وسي چې د افغانستان ښځه څه شی غواړي. دا به هر د نورو هیوادونو فیصله کوي او کانفرنس نیسي، هغوی ټول په خپل ګټه ده، هغوی موږ ته تر اوسه هیڅ کوم ګټه نه دي رسولی. موږ غواړو خپل هیواد کې د خپل مملکت د خپل خلکو باندې خپل سره کینو خبرې کړو، خپل حکومت سره تر څو چې موږ خپل منځ کې خپل ستونزه حل نه کړو، هیڅوک موږ سره مرسته کولی نه شي، هیڅوک زموږ ستونزه حل کولی نه شي. او دا یو زما غوښتنه ده، کینی باسو کې دا مشکل هر شي ستونزه ده حل کې، بس تر کله پورې داسې وضعیت وسي؟ یو نیم کار څو د زموږ د نجونو ژوند ته باسو؟ دا کوم نسل چې بې سواده اوزي او بې سواده پاتې کېږي، څونه تاوان کوي د یو هیواد لپاره؟
مننه. کلان راته ووایاست غوټۍ جانې چې په افغانستان کې دننه خځې څه کولای شي؟ دا خو د ملګرو ملتونو مسؤلیت تاسو یاد کړی، یا غوښتنه مو له ملګرو ملتونو
نه صلاحیت ورکړي
کدوې باید
څوک وو؟ خو ځم دغه وایم کړه، امارات پریدي خلک دمده فعال مدنی خزونه که سیاسی هر تو کسی وز خونی معینی مایی اصلا نیست تلیلی به حتا که دوی طولی که دوی سر خبری که او که علمان دین علمان دی هر تو دا کینی ده خزو سر خبری که او ستونز حل سی او دوی گفتنه ده که بیت ده مکتب خلاصی ده خز دیره خز بیکار او زگاره دی او پکور که هستوخ نزده چه غویت یو لقمه دوری راوری او کینی خبرې کوي چې ما په نظر ټول سوته حل کیږي، ولی داسې دوام ورکوي؟ دا کال داسې پاتو بل کار هم درته پاتې کیږي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له همدې بحثونو سره د خبرونه هم پای ته ورسیده. د نن 15 دقیقې بحث کې د سیاسي او ټولنیزو چارو شنون کې دیوا پتنګ او په افغانستان کې د نن د ښځو د مدني حقونو یو فعال چې موږ دلته د غوټۍ په مستعار نامه خبرې ورسره وکړې، دا په خبرونه کې میلمانه وو. د دوی له ګډون نه مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خبرونه واورئ.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا پس بنا خلا